مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. زمانداني ساجمل سلامونه اومنه اوریدونکو. په دې غړی کې به تاسو ته د خیبر پښتونخوا د پاکستان د ځینو نورو برخو په اړه ریپورټونه وړاندې کوو. د افغانستان په اړه هم ریپورټونه لرو، خو در سمخ کې د دې سات خبرونه د بریوال کاکړ نه اورو.
لمړی د مهم خبرونو سرټکی، په پاکستان کې یو بل ماشوم ګزان یا پولیو وهلی چې ورسره په پاکستان کې سږ کال په دې ناروغي د اخته ماشومانو شمیر څلور تر رسیدلې. د ملګر ملتونو دوی اداري وایي چې په افغانستان کې سلاف ځپلي اوږد مهال مرستې ته اړتیا لري. او اسرائیلو د جون پر لومړۍ نیټه د غزې تړانګې پر جنوبي ښار رفح د ټانکونو او توپو برید کړی. په پاکستان کې یو بل ماشوم ګزان یا پولیو وهلی دی چې ورسره سږ کال په یاد ناروغي د اخته ماشومانو شمیر څلور تر رسیدلې. د سند صوبې د صحت وزارت د جون پر لومړۍ نیټه ویلي چې د شکارپور ضلع د دوه نیم کالو په ماشوم کې د پولیو ناروغي پخلی شوې ده. تر دې وړاندې درې ماشومان په بلوچستان کې په پولیو ناروغي اخته شوي وو. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د جون له درېمې څخه د ملک په شپږ شپېته بېلابېلو ضلعو کې د پولیو پر ضد کمپاین ترسره کیږي. د پاکستان د پلټونو وفاقي ادارې اف ای د تحریک انصاف مشران پر دې ورغوشتي چې د عمران خان پر ایکس پاڼه د خبرسو یو موادو په اړه وضاحت ورڅخه وغواړي. پاکستاني رسنۍ خبر ورکړي چې اف ای د مئی پر یو دیرسمه د تحریک انصاف مشر بیرستر گوار علی خان، جنرل سیکرټري عمر ایوب خان او د ګوند ویان رؤوف حسن ته نوټس لیږلې. په دې نوټس کې لیکل شوی چې د عمران خان پر رسمي ایکس پاڼه داسې مواد خبر شوی چې ولس د ریاستي ادارو پر ضد را پاروي. په نوټس کې د مشرانو ته ویل شوي چې د جون پر پنځمه دی یادې ادارې ته وړاندې سي او خپل بیانونه دي ثبت کړي. د تحریک انصاف ګوند ویاند رؤوف حسن جیو ټلویزیون ته ویلي چې دوی به یادې ادارې ته وړاندې کیږي او خپل بیانونه به ثبتوي. د ملګرو ملتونو دوی ادارې وایي په افغانستان کې سیلاب ځپلي اوږد مهالي مرستې ته اړتیا لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام رستیال ویاند ضیاءالدین ساپی بیګا مشال رډي ته وویل چې ګڼو ولایتونو ته د سیلاب ځپلو لپاره لومړنۍ مرستې لیږلې دي. بل پلو د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ادارې یونیسیار ویاند فرامرز برزین مشال رډي ته وویل چې سیلابونو د ځاني زیان تر څنګ نور تاوانونه هم اړولې دي.
عمده ګواښونه چې موږ موندلې دا دي چې ښځو ته وړ صحي خدمات نه رسیږي. د خلکو څاروي تلف شوي، خلکو خپل مدني اسناد له لاسه ورکړي لکه تذکره او نور. زیات نور کسان کالی نه لري. سیلابونو هر څه ترې وړي. د تشنابونو او د څښاک پاک اوبو نه لرل بل ستونزه ده. یونیسیار د ملګرو ملتونو له نورو ادارو سره یو ځای تر خپل وسه خپلو مرستو ته دوام ورکړی دی.
دا په داسې حال کې دا چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې راغلو سیلابونو په سلګونه کسان وژلي او په ګڼ شمېر نور ټپي کړي او بې کوره کړي دي. اسرائیلو د جون پر لومړۍ نیټه د غزې تړانګې پر جنوبي ښار رفح د ټانکونو او توپونو برید کړی دی. دا له هغه څو ساعتونو وروسته ده چې د امریکا ولسمشر جو بایډن وویل اسرائیل د مکمل ډزبندۍ لپاره نوې نقشه وړاندې کړې ده. خو د ولسمشر بایډن تر اعلان وروسته د اسرائیلو وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ټینګار وکړ چې هیواد بیا د خپلو هدفونو ترلاسه کولو پورې جګړې ته دوام ورکړي. د ویل چې د جګړې پای ته رسول لپاره د اسرائیل شرطونه نه دي بدل شوي. د پوینا پادی کې د حماس ډلې چې امریکا او اروپای ټولنې هم تر هغه ګرځولې، پوځي او د حکومتداري وړتیاوې لمنځه وړل او د ټولو یرغمال شویو آزادول شامل دي. حماس ډلې ویلي چې دوی د ولسمشر بایډن لخوا وړاندې شوي اسرائیل پلان ته په مثبت نظر ګوري. او رسته خبر د لوبو، د کرکټ شل اوریز نړیوال کپ لنن څخه پیل شو. د ټورنمنت په لومړی لوب کې امریکا د کاناډا لوبډلې ته په 2 وکټونو ماتې ورکړه. کاناډا لومړی بیټنګ وکړ او په شل اورونو کې یا د 5 لوبغاړو په سر یو سلسله روس منډي وکړي. د امریکا لوبډلې ورکړل شوی هدف د 3 لوبغاړو په سر په 13 اور کې پوره کړ. دوی ملوبه د ویسټ انډیز او پاپوا نیوګینی ترمنځ نن ماښام 9 بجې ترسره کیږي. په دې سالو کې د افغانستان او پاکستان په ګډون د شلو هیوادونو لوبډلې برخه اخلي چې په څلور ډلو ویشل شوي او ترمنځ به یې لنن څخه د جون تر یو کم دیر شوي 55 لوبې ترسره کیږي. د خبرونو پای
خبرونه د بریوال کاکړ ناوړې د لوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باوره د ټانک او شمالي وزیرستان اوسیدونکو په سیمه کې د امنیت لپاره لننه جرګې پیلوي. د بر جنوبي وزیرستان ضلع د کوټکی سیمې خلکو د انټرنیټ د نشتوالي خلاف احتجاج کړی دی.
روغه پوکتا کی کیما نن شهرادو او دل کا بالکل امن دای او پتا خبره باندې انټرنیټ بند کړی دی. دا ظلم دی, جبر دی, خو صرف د مشخل دی پتیارا شه سوتی.
د خیبر پختونخوا چارواکو د کانګو وایرس د مخنیوي لپاره د صحت سند لاسمی کولو ترڅنګ د سن نورو اقداماتو پریکړه کړې ده.
هغه سروي چې د دې صوبې نه نورو صوبو ته ځي دا غي معاینه بکي, ګوري با چې د سې بيماري نشته, ګوري با چې په دې باندې هغه خاص قسمه ټیک او تمنګوي د سې د وجې شي دا کانګو بيماري خوريږي هغه پې نشته.
سوابی اکشن کمیټه په سیمه کې د بجلی لوډ شیډنګ او بد امنه ختمې دو او د سنتي زون جوړولو ترڅنګ د سن نورو غوښتنو لپاره د جون په سلورمه د اولسي غونډو لاریونونو اعلان کړی دی.
موږ نور د تیلو بجلی نه اخلو, موږ له چفره پاک کوم بجلی د اوبو راکړل, موږ د اوبو د نرخ ورکو, باقي په کې نو سیلز ټیکس ورکو, نه په کې فیول چارجز ورکو, نه په انکم ټیکس ورکو.
دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره وسه. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره ورزو د خبرونه لومړي رپورت طرف ته. د خیبر پختونخوا په ټانک او شمالي وزیرستان کې خلک وای چې نور په خپل سیمه کې پوځي عملیات نه مني. دوی وای په سیمه کې چې څومره زیات عملیات وشو نو عمره پکې بد امنی زیاته شوې ده. دوی تور لګوي چې امنیتي سرتیرو د وسلوالو په موجودګۍ سترګې پټې کړي, خو چې کله یې په پوستو برید وکړي نو اله زوایبي کاروایی وکړي. بلخوا په سیمه کې د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف د صوبای اسمبلی غړی عثمان بیټنی دغه تورونه رد کړي او وایي چې جنگ د مسلې حل نه دی او دوی د خبرو لاري په سیمه کې د امنیت پر ځای کول لپاره کوششونه کوي. دغه راست پاکستان فوج هم په وار وار ویلي دي چې د وسلوالو پر ضد بې توپیره عملیات کوي. نور تفصیل د اسرار الله مومن پر رپورت کې اورو.
د خبر پختونخوا په ټانک او شمالي وزیرستان کې خلک وایي چې د پوځي عملیاتو باوجود په سیمه کې بدامنی زیاتیږي. دوی وایي د امنیت لپاره په سیمه کې په مظاهرو او پاڅونونو ستړي شول, نو اوس د پنډي اسلام آباد لور ته مخه کوي. د ټانک ضلع جرګا چې 50 غړي لري وایي په سیمه کې د امنیت لپاره لنن اتوار ورځ څخه جرګې پیلوي او لومړی جرګه به یې په عمرخیل کلی کې وي. د جرګې یو مشر نصیر احمد د جون په لومړۍ نیټه مشالې ډوته ویل چې پټولو بدامنی زپلو کلو کې تر جرګو وروسته به د جون په لسمه په ټانک خار کې لویه جرګه کوي او تر هغه وروسته به بیا په اسلام آباد او پنډۍ کې د پاکستان وزیر اعظم د پوز مشر او چیف جسټس ته په ننواتي ورځي چې د دوی په سیمه کې امنیت پر ځای کړي.
ګډه افسونه هم روان کو چل تر نوات یو کو یار شیاره ذاتی زمونږ د خاور نه بدامنی ورکه کوي, چې نو دا بدامنی مونږ نه وجو د شهر اوسه او چاندل اوسه, خو مونږ په یو ریاست کې اوسېګو, مونږ یو وطن کې اوسېګو, نو ریاست چې کوم مقدران دی هغه ته مونږ دا گزارش وی چې ګوره کته دا بدامنی نشي ورکول د ریاست, نو بیا خو دا اعلان وکړي دا جنگل د ریاست نه دی, دا د ریاست دا وکوي وقداری وی
د ټانک ضلع جرګې مشر نصیر احمد وای په تیرو شپږو میاشتو کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو باوجود په سیمه کې د وسلوالو شتون زیات شوی دی. نوموړی وای د دې ضلع په جوماتونو, ځنګلونو, کورونو او لارو کوڅو کې په سلګونه شمیر کې وسلوال دي چې له کلاشنکوپونو څخه واخله تر راکټ لانچرو پورې وسلې لري. نوموړی وای د امنیتي سرتیرو او پولیسو په موجودګۍ کې دا وسلوال ولسی وګړي تنګوي او قلمګونه ترې اخلي.
دغې علاقے خلک چې څور سره بهر نه راغلي دي, خو چې کوم بهر نه راغلي دي هغه کې بازي داسې ګند خلک دي چې په دې علاقے کې داسې ناروا او غلط کارونه کوي لګي دي, چې خلکو نه پیسې غواړي او پنځ پنځ لک او دس دس لک او یو ماشين راوړ او دوه کلشن کو فراوړ.
همدار سرګندونې د شمالي وزیرستان اوسیدونکو هم کوي. په میرامشاه کې د عوامي نېشنل ګوند ځای مشر خلیل وزیر د جون په لومړۍ نیټه مشر لډو ته ویل چې په 2014 کال کې یې ټوله سیمه د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو لوجې خالی کړه او کورونه او بازارونه یې هم ړنګ شول, خو چې کله په 2014 کال کې خپل کورونه تاسو ته نشول نو بیا پوځي عملیات پیل شول چې وسم دوام لري. خورد په خبره بدمنی نور هم زیاته شوې ده. نو موړی وای په عملیاتو کې د وسلوالو پر ځای اکثره بې ګناه خلک نیول کیږي او مرګ جوړ لورته وړي.
بس داسې اپریشن خدا مناوي چې اپریشن کله کیږي هغه کې خو داسې دی غان کې څور توای چې پورا داسې معلومات هم نه یو ورته او داسې پورا کوشش کیم نه وای چې سم قبایل دي که خیر د یونیم
خود حکومتی گوند پاکستان ترکین صاحب د خبر پختونخوا اسمبلی غړی عثمان بیٹنی چې له ټانګ ضلع سره تعلق لري دا منی چې په ټانګ شمالي وزیرستان او د خبر پختونخوا په نورو سیمو کې بدم نشته. خو نوموړی وایي دا سینه ده چې ګینې په ټانګ کې په سلګونو شمیر کې وسلوال شتون لري او له خلکو قلنګونه اخلي او نور خراب کارونه کوي. نوموړي د جون په لومړۍ نیټه مشالې ډوته ویل چې دوی د خبرو د لارې په سیمه کې امن راوستل غواړي او د لړکې یي کوششونه روان دي.
موږ په خپل علاقې کې مذاکراتو په ذریعه یو مطلب دا چې پر امن لارې باندې پر امن طریقې سره چې موږ امن او امان راولو چرته الله دې کوي جنگ کو په کله په علاقې کې امن نه سي راوستلای ځنه د جنگ د امن اسی ولیار را دې سره په لای علاقې نه خلک نه کلم کاني او کې او علاقې دږي شي او خپل شي
په اسلام آباد کې د پاکستان د شخړو او امنیتي مطالعاتو د مرکز په نوم یوې څېړنیزې ادارې ویلي چې د روان کال په لومړیو څلورو میاشتو کې په پاکستان کې 215 ترهګریز بریدونه او د دې د مخنیوي لپاره عملیات ترسره شوي چې زیاتره یې په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې دي. خو دې باوجود هم یاد اداره وایي چې په پاکستان کې یوازې د روان کال په اپریل میاشت کې شاوخوا و بیا وسلوال بریدونه شوي چې پکې اویا کسان وژل شوي چې 15 ملکی وګړي او 1 د امنیتي ځواکونو غړي دي.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او رپورټونه اوریدلای شي.
د بر جنوبی وزیرستان سلی د کوټکی سیمه خلک وای حکومت دې سر تر سره د دوی په سیمه کې انټرنیټ بحال کړي. دوی د غختنه د جون په لومړی نیټه د یادې مسلې پر سید د احتجاج پر مهال کړي ده. دوی وای د انټرنیټ نشټوالي لکبل لګنو ستونزو سره مخامخ دي. ل یادې سیمه د قومي اسمبلی غړي مشال لیډیو ته ویلي چې بدېړه خبرې روانې دي او ډیر سر بعد د پوینا د دې سیمه خلکو ته د انټرنیټ اسانتیاوي ورکړل شي. نور حال اشتیاق مسید را کوي.
سویلی وزیرستان پر ضلع کوٹکئی سیمے اسی دن کے پہ احتجاجی مظاہرات سے دے حکومت نا دے سیمے بند کڑی شوی انٹرنیٹ بحال کول وشتنا کڑی دو دے دغی احتجاج یو مشر رحمت شاہ ماسید پداغا براک سے مشال ریڈیو تا وویل
انٹرنیٹ پہ حوالہ بندے میس کوم پہ احتجاج مجبور شوی ابل رم دے کوکی پہ بازور سے احتجاج وکا او پہ احتجاج نہ دے ورستان تین زبر دے ٹیم حاضر کا چھ کا چھری دی پین زنے ورز پرے 3G 4G بال رسا نو می جو دو پورا پین زما ورز دیا احتجاج آ کری چکی میں دے غری علاقے دی لر لر علاقے دی آغا کش نیٹ 4G چار کاری کو سنا روغا کوکتا چکی ما مین شہرا دو او دل تا بالکل امن دای او پدا خوبرا بندے انٹرنیٹ بند کرائے دے دا ظلم دے جبر دے کو صرف دے مشخل دے پتیارہ سے سوتی جے دے دنیا دے حال نہ نہیں خبر
احتجاج کشے برخا و خستین کئی دے پشتون ژغورن غورزنگ سراروغا سیمے مشر خبر ہم وروئی
شرزادہ مسید ڈیرے میاشتے نا اپر وزیرستان لور مختلف علاقے سے انٹرنیٹ 3G 4G سسٹم بند ہوا نو ویسا پچا علاقے سے لکا لوئر وزیرستان او دینی شکیم تیار زا علاقہ یا بدر علاقہ پتا گا علاقہ سے انٹرنیٹ سسٹم دیوے ہفتہ مخ سے بحال شو نو چکی میں دا سے گنجان آباد علاقی دی جا بودی دو پشے لکا صدر مکین سارا روغا کوٹکائی پتا علاقہ سے لیا ویس ہاں
دی سویلی وزیرستان د قومی اسمبلی نمائندہ زبیر وزیر مشال ریڈیو تا وویل چې زر وو په ضلع کې د خلکو د پورا د انټرنیټ سہولت وو بحال کړای شي.
د لوور دی اپر دا یو ډرا غټا سیریس او غټا مسله وا چې ډېر خلک به دام د ځاغ کړای دی نو موږ غوړ سچینه ورکړی دی هغه ته چې مینا هر لژل دی د غونډر چې کیم ځکه کمای دی هم د تاسو نه لګیا دی د کیمه تورې چې کیم کمای او پام دی لګیا دی او په غنور چې کیمه لسلره لره لکی دی د تورې د ریز نه په هر ته دی نو اته فورن دی هغه کړای دی په کام ټیم کو انشاء الله پل دی په تورې د بریدو کو دی ته زه نت ورکوم
خو دې کوټ کای سیمه احتجاج مشرونه مشال ریډیو ته دا هم ویل چې کا دې پنځم ورځ دې پورا حکومت یې پسیمکښې د انټرنیټ سہولت بحال نکړي بیا به دوی په لوی احتجاج لوس پورې کولې بنه به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو د اتوار د ورځې اونیزی خبرونه
پام کوا
په لس نیمو بجو
نوی نړۍ
په پاوکم یوه بجا
پښتونخوا کلی په کلی
په یوه بجا
تاندې هیلې
په دوه نیمو بجو
روغتیا او درملنه
په دریو بجو
د مشال مرکه
په سلور نیمو بجو
هارون بچا هنری ګړې
په پنځو بجو
د خیبر پختونخوا حکومت د کانګو وایرس مخنیوي لپاره له نورو صوبو څخه وروړل شو سارو لپاره د صحت سند لازمی ګرځولې ده. د محکمې چارواکي ډاکټر اسد علی شاه د جون په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته ویلي حکومت ټولو ضلعو ته خواست کړی دی چې د قانون د یو سلسلور څلوېښتمې مادې له مخې اسناد نه لرونکي څاروي پرې نږدي. حکومت دا کار په داسې وخت کې کړی چې لوی اختر ته څو اونۍ پاتې دي او د اختر لپاره د پیښور په ګډون خیبر پختونخوا په بیلابیلو برخو کې منډه لګی. د مشال ریډیو خبریال شبیر جان یې پاړه رپورت لري.
د خیبر پختونخوا د لایف سټاک یا مالی محکمې صوبه کې ضلعي انتظامیو ته خواست کړی چې د نورو صوبو نه خیبر پختونخوا ته د سارو په راوستلو او بوتلو باندې د فیوسل سلور سلویت ولګوي او د کم ساروي مالک سره چې د هغه د سارو د صحت سندونه نه وي نه درا پرېږدي. د خیبر پختونخوا د لایف سټاک محکمې ماهر ډاکټر اسد علی شاه مشال لیړو ته وایي
کوم ساروي چې د دې صوبې نه ځي او کوم چې دې صوبې ته راځي د هغوی معاینه دې وکړي شي او باقاعده دې د هغې هیلت سرټیفیکیټ
او هغه ساروی چې د دې صوبې نه نورو صوبو ته ځي د هغې معاینه به کوي. ګوري به چې د دې څه بیماري نشته. ګوري به چې په دې باندې هغه خاص قسمه ټیک کوته مونږ وایو د څه د وجې چې د کانګو بیماري خورېږي هغه پی نشته. د هغې نه پس په هغې باندې سپرے کیږي او د دې نه پس په هغې ته هیلت سرټیفیکیټ ورکو لیکيږي چې هغه هیلت سرټیفیکیټ به دوی په بل صوبه کې بیا ښایي او د دوی ساروی به هلته پرېښودل کیږي او همدغه شان د راتلونکو سارو به دغه سرټیفیکیټ چیک کیږي چې آیا دوی سره دغه سرټیفیکیټ شته که نه چې هغه
قربانی
باندے عام خلق چې پکار د حکومت په باندې په منډو کې خپل ډاکټرانو کې نه او چې کوم سارو ټول سارو چې کوي کوم سارو کې بیماری شه باندې کې نه پری دي ټول سارو خو د باندې زموږ خپل سارو خوشته نه نو موږ دا وایو چې حکومت چې کو اغه نس کوم سارو راځي هم چې کوي او کو دې نه کوم سارو دلته کمی هم چې کوي زه اوس برځم یو سارو را او زه په ما ته خپل ته لګي خو زه به یاري په یاره ورځم نو چې ماته بیماری ونه لګي دینه دا خو سا شي دي ان دا خو لګي به انسانانو ته دا دینه خو بلخ مړم شو دي کې او دا به خوريږم نورم
دا خبر پښتونخوا د لایف سټاک محکمې چارواکي وایي چې کومې ضلعې د هېواد د نورو صوبو سره لګېدلې دي هلته دوی چک پوسټونه هم جوړ کړي دي او پکې دفعه یو سل څلور څلوېښت د لګولو خواص هم شوي دي. دغه ضلعو کې ډېر اسماعیل خان، لکی مروت، سوابه، هری پور، کرک، کوټ او نوخار شامل دي. دا د ونه چې د مې په 19 هم د پیښور یو روغتون کې کانګو وایرس وهلې یو تن مړ شوی دی او طبي پوهانو په وینا لوی اختر رانږدې کېدو سره د کانګو وایرس خورېدو خطر زیاته شوی ځکه چې د ملک نورو صوبو نه ساروي په غټه شمېره کې راځي چې په کې ناروغ ساروي هم وي او د انسانانو سره نږدېوالی هم سیوا شي. د دوی په وینا دغه کانګو وایرس خو ساروي ته څه نقصان نه رسوي خو ولې انسان ته دغه رنج لګېدي شي چې د نه علاج یا سخت ناروغۍ په صورت کې ترنا انسان مړکې دې هم شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ سور لساته خبرونه کوي. پر دې سربېره اونیزی خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.
پرون د پاکستان تحریک انصاف ګوند مرکزی کمیټې لغونډې وروسته په خبر شوی بیان کې ویلي شوی حکومت دی د حمود الرحمن کمیشن د پلټونو رپورت جزئیات خپاره کړي. د رپورت له پاکستان نه د مشرقي پاکستان د بیلیدو لاملونه په خپل لمن کې رانغاړي. د پاکستان حکومت د دې رپورت جزئیات ولسته نه دی په ډاګه کړي. د تحریک انصاف مشران وایي د ختیځ پاکستان سکوت د هیواد په ملي تاریخ کې تر ټولو ستره غمی صدا چې لاملونه انګیزي له هر سیاسی دی. تر دې وړاندې د مې په شپږشتمه د تحریک انصاف بنسټګر عمران خانم په خپل ایکس پاڼه دغه غوښتنه کړې وه. نور حال د راشد خټک په رپورت کې.
په یو درشمه مې تحریک انصاف د خپل مرکزی کمیټې د غونډې نه پس په یو خبر پاڼه کې وویل چې د تاریخ نه سبق زده کول او خلک د حقایقو نه خبرولو لپاره باید د حمود الرحمن کمیشن رپورت سمدستي عام کړل شي چې پاکستان د 1971 په شان پیښونه وساتل شي. په کال 1971 کې د پاکستان د ماتېدو او د بنگلاديش ته جوړېدو نه پس حکومت ته هغه وخت چیف جسټس حمود الرحمن په مشرۍ کې یو کمیشن جوړ کړی و چې د مشرقي پاکستان د بیلیدو د وجوهاتو جایزه واخلي او په راتلونکو کې د داسو پیښو مخنیوي لپاره سپارښتنه وکړي. کمیشن د پوځي جرنیلانو، سیاستدانانو او نورو مهمو خلکو د بیانونو په رڼا کې 1200 صفحې رپورټ تیار کړو او د پاکستان د ماتېدو تر ټولو لویه وجه د بنگال د خلکو خلاف پوځي عملیات او د دوی سره کېدونکو زیاتۍ وګڼلو. دا رپورټ د سرکار یا حکومت لخوا د عامو خلکو لپاره نه دی خپور شوی. په اسلام آباد کې د ورلد ټریبیون ایډیټر افتخار مشونی وی چې دا صرف د تحریک انصاف نه بلکې د ټولو پاکستانیانو غوښتنه ده چې دغه رپورت عام کړل شي او دا یو جایزه غوښتنه ده. د پدې حق له مشال رادیو ته ویل
پکار دادے چې دا قوم ته پته ولګي چې دا دومره غټه سانی هغه ذمہ دار سوګو. نور هم مدګي کوم پولیټیکل پارټي دی هغه دا مطالبه کړی و چې اره دا د پبلک کې شو کوم ذمہ دار دی هغه خلاف ته ایکشن واخلی شي. اور دا ظاهره خبره ده چې هی وخت کې چکم دی هغه فوجي حکمران او فوجي جرنیلان دغه ذمہ دارو یو سو مدګي ټول د خود نشم ویلې لیکن یو سو فوجي جرنیلان دغه ذمہ دارو اور حال تک 90,000 د یعنی زموږه سب کانټینټ په تاریخ کې دومره غټ فوج کوم دی هغه سرانډر کړو دشمن ته.
پښپاکستان مې د تحریک انصاف بنسټګر عمران خان هم په خپل ایکس پاڼه یو ویډیو خپره کړې وه او ویلي وو چې په 1971 کې د پاکستان پوځي وکتار جنرال یحیی خان د دې ذمہوار وو ځکه چې د عوامي لیگ مشر مجیب الرحمن په انتخاباتو کې زیاتې څوکۍ ترلاسه کړې وې خو د اقتدار ور نه کړو چې په نتیجه کې ملک مات شو. وروستو د تحریک انصاف موجوده چیرمن بریسټر ګوهر اول چې د عمران خان د بیان مطلب په پوز نیوکه کول نه بلکې دا خبره د سیاسي تناظر کې کړې وه. خود عمران خان د خبرې په جواب کې د دفاع وزیر او د حکمران ګوند مسلم لیگ نون یو مشر خواجه آصف د جی او ٹی او سره د خبرو په وخت وویل
یہ کشیدگی اگر کم کرنی ہے تو میرا خیال ہے کہ جو معنی طریقے انصاف جو ہیں ان کو اپنا منہ بند رکھنا چاہیے.
کرا تحریک انصاف بن سٹگر یعنی عمران خان والی چ ملک حالات خشی نو پکار دا چ دیخ پلا خلا بند وساتی تو زما شک تے چ دی حالات خ کول نہ غڑی بلکہ نوری ہم خراب اول غڑی دی بیا د نہ ہمی د احتجاج پشان پیخ تا حالات برابر اول غڑی. نور گوندی د شیخ مجیب الرحمن پاک کی رد د بیان نہ زان لری ساتلو کوشش کی
سے پیچھے ہٹنے کی کوشش جو ہے پوری طرح پی ٹی آئی والے کر رہے ہیں.
خو په اسلام آباد کې د ایسوسییټډ پریس اف پاکستان پرلماني رپورټر طارق عزیز وایي چې شل کاله پخوا د جنرال پرویز مشرف په وخت کې هندي ورځپاڼو د حمود الرحمن کمیشن رپورټ خپور کړی و چې له هغې پس دا په انټرنیټ هم پروت دی او په پاکستان کې په کتابي شکل هم موجود دی. البته حکومت په سرکاري توګه نه دی خپور کړی. د تحریک انصاف د غوښتنې په هکله د مشال رډیو پوښتنه داسې ځواب کړه.
د تحریک انصاف غټ مقصد چې دی هغه په دې ټیم کې دباو اچول دی او تاسو ګورئ یو موقف د پارټۍ نشته پاغې مان د علی محمد خان یو موقف راغې وضاحت راغې داغې د وکیلانو عمران خان د وکیلانو بل موقف راځي نو یو کنفیوژن هغه پیدا کوي او پاغې کې هغه د ډېر حد پورې کامیاب هم دی. کنفیوژن هغه پیدا کی دغه دیو سلور کال حکومت کوو نو دیو به پبلش کړی وې دا رپورٹ آفیشیل به پبلش کړی وې هغه دیو ونه کو نو وس د دې مطالبه کول د سیاسي سپیس حاصلول نه لاو ماته سنخ کړ.
په کال 1971 کې په پاکستان کې د جنرال ریحان د پوځي حکومت لاندې د کمی اسمبلی د 300 څوکۍ لپاره انتخابات وشول چې د شیخ مجیب الرحمن عوامي لیگ یو سل یو شپته او د ذوالفقار علی بټو پیپل پارټۍ یو اتیا څوکۍ وګټلې خو د اقتدار د انتقال لپاره د کمی اسمبلی غونډه و نشوه او په بنگال کې پوځي اپریشن شروع شو. چې په نتیجه کې پاکستان مات شو او بنگلاديش جوړ شو. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
د پښتو ډرامو وتلی اداکار سید ممتاز علی شاه پرون وفات شوی او نن په پېښور کې خاورتا سپارل شوی دی. نوموړی په 1933 کال کې سېکېدلې و. هغه په 1934 کال کې د لسم جماعت امتحان پاس کړ او په هماغه کال کې د پېښور ریډیو سره کار پیل کړ. نوموړی په فلمونو کې هم کار کړی او په ګڼو پښتو او اردو ټلویزیوني ډرامو کې هم کار کړی دی. پښتنو فنکارانو د سید ممتاز علی شاه په مړینه خفګان خبلې. نور حال د اسما ګل په ریپورت کې اورو.
د پاکستان ټلویزیون او ریډیو ډرامو وتلی فنکارې شازما حلیم مشال ریډیو ته وویل چې نوموړی یو ښه فنکار او اجستبیته انسان وو او د فن په شعبه کې ترې ډېر زده کړې کړې.
ډیر شفقت والا انسان او هغه د نوې راتلونکو فنکارانو لپاره په لړ کې یو ډیر قدر لرلو. کاغه بالکانو کاغه بجنه کوي نوې فنکار چې وکلم پاکستان ټلویزیون تر درنه شونه غي به ډیر زیات مرسته ملګرتیا کوله. به حیثیت د کار هو ټول خبر پښتونخوا ته پته ده چې هغه ډیر زیات لوړ شخصیت او لوړ اداکار وو. او زما په خیال چې موږ سره د ګوتو پښمیر باندې یو څو کسان پاتې شو چې پای کې چې مرزا صاحب دی، پاغې کې نثار عادل صاحب دی، حامد صاحب دی او نجیب لانجم صاحب.
شازما حلیم زیاته کړه چې خیبر پښتونخوا کې په حکومتي کچ د هنرمندانو د خیګړې په غرض ګامونه پورته کول پکار دي.
سمره پوری چې د حکومتي چارواکو خبره ده نو بل خصوص په خیبر پښتونخوا کې د اداکارانو د پاره خاص پیکیجز نشته. چې لکه زموږ دمره لوړ اداکاران دی یغی چې کله خپل پیک ټایم باندې وی نو ار سړی ورته وا 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 کوي. ور سړی چې ګوري نو غوي چې دا خو ډیر غټ اداکار دی. خو چې کله غي د سکرین نه اوټ شي نو بیا نه حکومتي چارواکي دا غي ته پوس کوي نه زمونږ غاشتمن خلک دا غي ته پوس کوي.
د سید ممتاز علی شاه په اړه د پښتو رامو په خواني هنرمند ډاکټر نیاز علی مشال ریډیو ته وویل چې نو موړې د فن د دنیا یو درسګاو او په دغه میدان کې به د هغوی کمی همیشه لپاره حساس وي.
سید ممتاز علی شاه بچا د فن یو اکیډمی و او بلا خلکو ته زده کړه کړې ده. ما سره هم په بلها پروجیکټس کې یو ځای پاتې شوی دی او ما د هغه نه ډېر زده کړه کړې ده. که هغه فیس ایکسپریشن دی، که هغه باډي لینګویج دی، که هغه ډایلاګ ډیلیوري ده، هغه اخلاق او د هغه تربیت ډېر اعلی و. او زما غونتي سټوډنټس په چې هغه ستر شخصیت سره به کېناسته نو هغه نه به ژوند هم زده کېدو او هغه نه به فن هم زده کېدو.
دغه رنگ د پښتو رامو یادې هنرمندي سروتلی مشال ریډیو ته وویل چې د سید ممتاز علی شاه په برکت دی پښتو رامو کې نوم پیدا کړي او دا چې په اداکاری او صداکاری کې د نوموړي مثال نشته.
ما دا غوی سره کافی ډرامو کې کار کړی دی او ډیر مینه وال انسانو. لکه ما چې سٹارټ واغستو جانان نو زما سره په پیل ډرامه کې هغه زما د والد کریکټر کړو او هغه به بیا ما ته ویل چې سروت دا سټرس ته وای، پوز ته وای، جمله به څنګه وای، کیمرا چرته دا، لایټ چرته دی. ډیر زده کړه ما دا غوی نه کړی دا او لکه دا بلار په هیڅ باندې هغه پلونو کې شرانو ته خودل.
پېښور کې د پښتو ډرامو ځینې هنرمندانو او کتونکو د سید ممتاز علی شاه په اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د نوموړي د کار ستاینه وکړه او په مړینه یې خفګان ښکار کړو.
ډیر د غم ورځ ده، خاص کر د پی ټی وی پېښور. لکه موږ په ډیر نیمګړی شو، داسې فنکاران په صدو کې پیدا کیږي.
ډیر ښه ډرامې به کولې موږ به د ډرامې کتي د ډرامو ته به موږ په شوق سره کېناستو او ډیرې ښکلې خبرې به کولې او ډیر ښه ښکاره کېدو موږ ته د خپل مشر په شانتي.
ډیر سینیئر آرټسټ سید ممتاز علی شاه بادشاہ هغه نن دې جهان فانی نه کوچو کړلو او موږ ټول لپاره یو ډیر غټه صدمه ده. بابا ډراما به موږ هغه ته ویلې د ډیر دغه نه ای په اردو ډراما ناموس کې د خان بابا کردار ادا کړو چې کوم ډیر زیات مشهور شو او ایوارډم حاصل کړو.
ته چې من خاصم ده چې خوب زه ګوري او گزار نه بچی نه د کلاشن کوفون اور نه لیدلې
کار خانه بچې
دادا اسما ګل مشال ریډیو پیښور.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره د اسما ګل پر رپورت کې تاسو اوریدل چې د پښتو ډرامو وتلی اداکار سید ممتاز علی شاه د مې په یو دیرشه مانیټا وفات شوی او پرون په خپل کلی یعنی د پیښور په سپینا وړې سیمه کې خاوروتا سپارل شوی دی. بخنه غواړم داینه وړاندې ما ویل چې نن خاوروتا سپارل شوی خو اصل کې دا پرون خاوروتا سپارل شوی. مشال ریډیو اوریدونکو تاسو اوري اوس په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوی دی.
په پاکستان کې یو بل ماشوم ګزانی یا پولیو وهلې دی چې ور سره سش کال په یاد ناروغي د اختصو یو ماشومان شمیر څلور تر رسیدلې. د سند صوبې د صحت وزارت د جون پر لومړی نیټه ویلي چې د شکارپور ضلع د 2.5 کال په ماشوم کې د پولیو ناروغي پخلی شوی دی. تر دې وړاندې په بلوچستان کې په درې ماشومانو کې د پولیو ناروغي پخلی شوی و. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان په پرلپسې توګه د یادې ناروغي د لمنځوړلو لپاره د واکسینو کمپاینونه ترسره کوي. د پاکستان د پلټونو وفاقي ادارې اف آی اے د تحریک انصاف مشران پر دې ورغوښتي چې د عمران خان پر ایکس پاڼه د خبرو سویو موادو په اړه وضاحت ورڅخه وغواړي. پاکستانیو رسنیو خبر ورکړی چې اف آی اے د مئی پر 13 د تحریک انصاف مشر بیرستر گوهر علی خان، جنرل سیکرټری عمر ایوب خان او د ګوند ویاند روف حسن ته نوټس لیږلې و. په دې نوټس کې لیکل شوی چې د عمران خان پر رسمي ایکسپانه داسې مواد خپره شوی چې اولس د ریاستی ادارو پر ضد راپاروي. د تحریک انصاف ګوند ویاند روف حسن جیو ټلویزیون ته ویلي چې دوی به اف آی اے ته وړاندې کیږي او بیانونه به ثبتوي. د ملګرو ملتونو دوی اداري وای په افغانستان کې سیلاب ځپلي اوږد مهالي مرستې ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د اداري یونیسیار مرستیال ویاند فرامرز برزین مشال رډي ته ویل چې سیلابونو د ځاني زیان ترڅنګ نور تاوانونه هم رسولې دي. اسرائیلو د جون پر لومړۍ نیټه د غزې تړانګې پر جنوبي ښار رفح د ټانکونو او توپونو حمله کړې ده. دا له هغه څو ساعتونو وروسته ده چې د امریکا ولسمشر جو بایدن ویل اسرائیل د مکمل ډزبندۍ لپاره نوې نقشه وړاندې کړې ده. خو د ولسمشر بایدن تر اعلان لږ وروسته د اسرائیلو وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ټینګار کړی چې هیواد باید د خپلو هدفونو ترلاسه کولو پورې جګړې ته دوام ورکوي.
اوریدونکو مشال لیډیو تاسو ته ټاکل شوی نن یک شنبه د مصر، امریکا او اسرائیل استازي په قاهره کې سره جرګه کیږي. د دې کتنې هدف له غزې سره د رفح ښار د سرحدي دروازې پرانستل دي، خو معلومه نه ده چې د دغو دریو هیوادونو استازي به په کومه سطح سره ګوري. اسرائیل د مې میاشتې په ومه له مصر سره د رفح ښار سرحدي دروازې کنټرول په لاس کې واغسته او سکم یو میاشت کیږي دغه مهمه دروازه تړلې ده. نور حال د صالح محمد صالح په ریپورت کې ورو.
د مصر، د امریکا د متحده ایالاتونو او اسرائیل چارواکي نن یک شنبه د مصر په پلازمینه قاهره کې سره ګوري او دوی به د غزې د جنوبي ښار رفح د سرحدي دروازې د بیا پرانستلو په باب بحث وکړي. نږدې یو میاشت کېږي چې له مصر سره د غزې تړانګې دغه مهمه او حیاتي دروازه تړلې ده. د جرمني خبری اژانس راپور لمخه د مصر یوې لوړ رتبه امنیتي سرچینې پرون القاهره ټلویزیونی شبکې ته ویلي د مصر حکومت ټینګار کوي چې د دې سرحدي دروازې له فلسطینی اړخ څخه د اسرائیل ځواکونه په بشپړ ډول ووځي. د دې سرچینې په وینا چې نومینه د اخیستل شوی مصر ټولو شکیلو اړخونو ته خپل پخوانی دریځ په ډاګه کړي، هغه دا چې دغه دروازه دې تر هغه نه پرانستل کیږي چې اسرائیلي ځواکونه د هغې پر فلسطینی اړخ کنټرول لري. د جرمني خبری اژانس وایي معلومه نه ده چې د مصر، امریکا او اسرائیل د کومې سطحې استازي نن په خپلو کې خبرو تکشینی. د اسرائیل ځواکونو د می میاشتې پر ومه د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د غزې په جنوب کې د رفح ښار د سرحدي دروازې د فلسطینی اړخ کنټرول په لاس واخیست. له دې سره د غزې ګڼ میشتو سیمو ته د بشري مرستو د رسېدو مخه ونیول سوه. مصر وایي تر هغو چې د دې سرحدي دروازې د غزې له اړخ څخه اسرائیلي ځواکونه شاته نسی، غزې تړانګې ته د دې دروازې له لارې د بشري مرستو رسول نه هم ژغی کیږي. مصر لبنانی عرب هیواد و چې په 1990 میلادي کال کې له اسرائیل سره د سولې موافقه لاسلیک کړه، خو په غزې تړنګ کې دوامدار پوځي تحرکاتو په مصر کې د اسرائیل ضد احساسات پرولي او د مصر او اسرائیل ترمنځ د څو لسیزو اړیکې له جدي خطر سره مخامخې کړې دي. قاهره دغه راز اندیشنه لري چې د غزې په جنوب کې پر رف فشار د اسرائیل د تهاجم پراختیا به د سینا ټاپو وزمی پر لوري د خلکو د کډې کولو سبب سي. رفح ښار ته لوړاندې د غزې له نورو برخو خلکو د جګړو له ډاره پناه وړې ده. اسرائیل رفح ښار د فلسطینی ډلې حماس وروستۍ پناه ځای ګڼي. هغه ډله چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د تروریستي سازمان په توګه اعلان کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو، مصر او قطر په ګډون د نړۍ ځینې هیوادونه هڅه کوي چې په غزه کې د اوربند د ټینګېدو لپاره خپلې هڅې همغږې کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن تیره جمعه په غزه تړانګ کې د اوربند وړاندیز وکړ چې درې پړاوونه لري. هغه ویلي دغه پروګرام به په غزه کې د شاوخوا اتو میاشتو روانه جګړه ختمه کړي.
دا مشال ریډیو ده. که دروانو چارونا ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسي.
د ملګرو ملتونو دوه بنسټونه وای په افغانستان کې سیلاب ځپلي د اوږدې مودې لپاره لاسنیوي ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان په وروستیو اونیو کې تر سختو ورختونو وروسته درنو سیلابونو سره مخ شوی دی. نن هم د افغانستان په غربي ولایتونو کې د تیزو بادونو د باران اټکل شوی. وړ مروز بیا د افغانستان په سنو ولایتونو کې تر سیلابونو وروسته د اوبو سطح لوړه شوې ده. نور حال صالح محمد صالح راکوي.
د ملګرو ملتونو دوه بنسټونو ویلي په افغانستان کې د وروستیو اورښتونو او سیلابونو زیانونه درانه دي او سیلاب ځپلي کسان د اوږدې مودې لپاره لاسنیوي ته اړتیا لري. د غوایی اساور له یوشتمې د افغانستان شمال ختیځ، شمال او لویدیز ولایتونه د سختو اورښتونو او سیلابونو شاهدان و چې سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې او خلک یې په مالي لحاظ ډیر زیانمن کړي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام مرستیال ویان ضیاءالدین صافی وایي ګڼو ولایتونو ته د سیلاب ځپلو لپاره لومړنۍ مرستې لیږل سوي دي.
برای غور، فاریاب، هرات و مزار
د ارزونې ډلې مو د غور، فاریاب، هرات او بلخ ولایتونو په سیلاب ځپلو سیمو کې دي. دا غوی راپور زموږ سره مرسته کوي چې سیمې ته لازمي مرستې ولېږو. په داسې حال کې چې موږ تر سیلابونو سمدلاسه وروسته د بغلان، بدخشان او تخار لپاره اضطراري مرستې چې په هغو کې غني سوي بسکیټونه او ځانګړي غني سوي خوراکونه شامل دي پر ټولو سیلاب ځپلو کورنیو ویشلې دي.
تیره جمعه هم په بدخشان او نورستان ولایتونو کې اورښتونه و او نن یکشن به بیا د بنسن په لویدیست کې د سختو بادونو، دړو او ګردونو اټکل سوی دی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون په یوه اطلاعیه کې ویلي په لویدیځو ولایتونو کې د نسبتا تیزو بادونو، خاورو او دړو د پیښېدو اټکل سته چې سرعت به یې په ساعت کې له 60 تر 80 کیلومتره وي. په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنری مرستیال ویان فرامرز برزین وایي وروستیو سیلابونو د ځاني تلفاتو تر څنګ خلکو ته نور زیانونه هم اړولی دي.
عمده ګواښونه چې موږ موندلې دا دي چې ښځو ته وړ صحي خدمات نه رسیږي. د خلکو څاروي تلف سوي، خلکو خپل مدني اسناد له لاسه ورکړي لکه تذکره او نور. زیات نور کسان کالی نه لري. سیلابونو هر څه ترې وړي. د تشنابونو او د څښاک پاک اوبو نه لرل بل ستونزه ده چې په سیلاب ځپلو سیمو کې شاهدان یو. یونیسیار د ملګرو ملتونو له نورو ادارو سره یو ځای تر خپله وسه خپل مرستو ته دوام ورکړی دی.
افغانستان ته په وروستیو اونیو کې اقلیمي بدلونونو زیات زیانونه اړولي او لا هم د دغو منفي بدلونونو زیانونه ګالي. تر دې مخکې د نږدې درېو کلونو وچکالۍ د افغانستان زیاتې برخې ځپلې وې چې عام خلک په ځانګړي ډول کروندګر یې زیات زیانمن کړي وه.
د مشال راډیو په خبري غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شي.
د پکتیکا په سلورو لری پرتو لسوالیو کې د افغانستان لپاره د نیدرلندز کمیټې په مالی مرسته شپږ حیواني کلینیکونه پرانستل شوې دي. د پکتیکا ولایت ډیری اوسیدونکي د حیواني کلینیکونو د نشتون له کبله له ډیرو مشکلاتو سره مخامخ وو. د سونو وړو ناروغي لکبل هم سروي تلف کیږي. د هالند کمیټې مسؤلین وای دوی به پراتلونکي کې د پکتیکا ولایت په پاتولس والیو کې هم په دې ډول په درملو اړین وسایلو سنبال کلینیکونه جوړ کړي. نور حال د نجیب الله الوخیل په ریپورت کې اورو.
د پکتیکا ولایت په وازیخوا، خوشامند، سروزه او ګمل لري پرتو ولسوالیو کې د افغانستان لپاره د هالند یا نیدرلند کمیټې په مالی مرسته شپږ حیواني یا د څارویو روغتیایي کلینیکونه جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شول. د پکتیکا ولایت د اوسیدونکو ډیری برخه یې چې لږ یا ډیره مالداري لري او د څارویو له محصولاتو خپل د کورنیو د خوړو اړتیاوې پوره کوي، د حیواني کلینیکونو د نشتون له کبله د څارویو کاروبار نشي پراخولی او د حیواني ناروغۍ لکبلی ځینې څاروي طرف کیږي. د افغانستان لپاره د هالند کمیټې مشر فریدون قیومی په دې مناسبت جوړې شوې غونډې ته د خپلو خبرو په یوه برخه کې وویل:
دا شپږ کلینیکونه نوي په ساحه کې کار شروع کوي. دا په څلورو ولسوالیو کې دي. پاتې ولسوالۍ چې موږ او تاسو هلته کلینیکونه نه لرو، پر روانو کلونو کې په دې غوی لپاره پلان جوړو او د کرنې محترم ریاست به موږ سره هغه ضرورت خپل شریکي چې په کومو پاتو ولسوالیو کې موږ اوسم حیواني کلینیکونه نه لرو چې زموږ مالداران د مشکلاتو سره مخامخ دي.
په یادو حیواني کلینیکونو کې د خدماتو د وړاندې کولو او حیواني ناروغیو د درملنې لپاره هالند کمیټې یو شمېر کسان ته په کابل کې شپږ میاشتنۍ مسلکي زده کړې ورکړې دي. د دوی له ډلې یو تن ویترنر عبدالغفور مشال رو ته وویل:
د دې په اساس د مو په منطقو خپل کومو سیمو جخصیمو انتخاب شوي یو پاره سیمو کې زیات ستونزې مشکلات وو، نو هلته کوم میترنری خدمات نو او خلک له زیات ستونزو سره.
د پکتیکا اوسیدونکو هم په خپلو سیمو کې د حیواني کلینیکونو جوړېدو ته خوښتیا وایي. په عموم کې په ګرمۍ کې د څارویو ناروغي ډېریږي، خو دوی تر دې وروسته کولی شي په دې کلینیکونو کې خپل څاروي تداوي کړي یا د مالدارۍ په اړه د مسلکي کسانو څخه مشورې واخلي. د پکتیکا یو تن اوسیدونکي حبیب الله وویل:
اوس مهال سلدارې د موږ سره دا کومکونه سي، موږ ډېر خوشاله یو. دا که څنګه ګرمي موسم را روان ده، کلیوالو ته یالت تقسیم او زکات موږ سره د نورو کلیوالو د نورو همسایګانو خی
بل دوی ته چارواکي هم د هالند کمیټې د دې خدمت ستاینه کوي او وایي په اوس وخت کې د نړیوالو مؤسسات خدمتونو لپاره مناسب شرایط برابر شوی دي. د طالبانو حکومت د کرنې وزارت موین مولوي صدر اعظم عثماني ویل:
وستا ته د خدمت زمينه برابر ده، اوس به ته په دې مالدار باندې رحم کې د مالدار د مال د وقایې لپاره به کوشش کوي چې د مالدار مال محفوظ
یاد دی بی. افغانستان یو کرنیز هیواد دی او ډیری اوسیدونکي په کرنه او مالداری بوخت دی. کارپوهان په دې اندی که په دغه هیواد کې د کرنې ترڅنګ مالداری ته پاملرنه ډیره شي، نه یوازې دا چې کلیوالو او بزګرانو ته به وراوخت پخوانی زیانونه جبران شي، بلکې په روان حالت کې به هم د دغه هیواد اقتصاد ته ډیره ګټه ورسوي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې، هر لحظه او هر شیبک.
د خیبر پختونخوا په سوابه کې د سوابي اکشن کمیټې په نامه ولسی اتحاد په سیمه کې د بجلی لوډ شیډنګ، بد امنه، نشئی توکو او د صنعتي زون د غیر فعال کېدو پر سید د جون په سلورمه د ولسی غونډو او لاریونونو اعلان کړی دی. د اتحادی مشران وایي چې تر بلا ډیم او د غازی بروتا پروژې د دوی په سمکه جوړه شوې ده، نو باید حکومت ورلا ارزانه بجلی او د تمباکو په مالیو کې پورا برخبر کړي. بلخوا صوبایي حکومت وایي د اتحادی غوښتنې سمې دي، خو مسئلې باید د سړکونو پر ځای په پارلیمان دننه هواری شي. په دې اړه نور حال شاین بنری راکوي.
د سوابه اکشن کمیټې په نامه د سیمې د سیاسي، ولسی او مذهبي مشرانو اتحادیه اعلان کړی دی چې د ارزانه بجلی، سیمې د پرمختګ او د تمباکو په مالیو کې د خپل برخې لپاره به د جون په سلورمه د سوابه په ټوپه کې لویا ولسی غونډه او لاریون کوي. په دغه اړه بیگا مشال لیډو سره په خبرو کې د اتحادی مشر سلیم خان ایډوکیټ ویل چې د جلسې او لاریون لپاره تیاری روان دي او غواړي چې په سولیزه توګه د خپل سیمې مسلې راپورته کړي. نوموړي زیاته کړه:
مونږ نور د تیلو بجلی نه اخلو، مونږ له چفرې پاک کوم بجلی د اوبو راکړې، مونږ د اوبو د نرخ ورکو، باقي پکې نه سیلز ټیکس ورکو، نه پکې فیول چارجز ورکو، نه پکې انکم ټیکس ورکو، نه پکې د ټی وی لایسنس ورکو، صرف د بجلی بل ورکو. د اوبو په نرخ باندې 3 روپۍ یونټ، څنګه چې کشمیر لا ډومیسټک ټیرف ورکړې شوې 3 روپۍ، او کمرشل ٹیرف ورکړی شوی 12 روپے یونٹ دا ورکو صرف د دین او نو سره ټیکس منو اس نو منو دا زموږ وختنه لړون باندې 475 کارخانی وی او ټولې کندر پرتی وی د بجلی د لاسا نو کدا کولاو شوی سلور لکه ځوانانو ته ډایرک او ان ډایرک روزګار پدې کې تقریبا ملاو شو.
سلیم خان زیاتوی چې دا یو ولسی تحریک ته او پدې کې د ټولو سیاسي ګوندونو استادو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. د اکشن کمیټې مشران وایي چې د پاکستان 80% تمباکو په سوابه کې کرل کیږي او هر کال پرې په اربونو روپو ټیکسونه راټولېږي خو د سیمې پرمختیا ته پام نه کیږي. دوی زیاتوی چې د بجلی د نشټوالي او اسانتیاو د کمیل کبل د ګډون سنتي زون په یو کندر بدل شوی دی. د ولسی اتحادیې د غوښتنو په اړه د سیمینا د صوبایي اسمبلی استازي او د سنتونو لپاره د وزیر اعلی سلاکار عبدالکریم خان وایي چې دا تحریک په سیمه کې د تحریک انصاف پر ضد روچت شوی دی. نوموړي زیاته کړې ده چې د دوی غوښتنې سمې دي خو باید دا ټولې معاملې د سړکونو او بازارونو پر ځای په پارلمان دننه هواري شي. نوموړي وویل چې د ګډون سنتي زون د بجلی د نشټوالي لقبلا د ستوندو سره مخ ته چې دوی د هواري حاصل کړي
دا د انرژي کرایسس د وجه نه ټول مسله جوړه شوې ده. نو کوم له فدرل ګورنمنت ویلینګ چې کوم په 1.5 روپۍ باندې موږ غدون کې 16 میگا واټ ویلینګ کوو موږ سره اوس تقریبا 2.5 میگا واټ بجلی لاس کړه او چې کوم فدرل ګورنمنت اوس موږ له ویلینګ اجازه نه راکړي او یو اني میرو پیسې موږ له 25 روپۍ ویلینګ چارجز برا کوي لکه نه کولو خبره ده. نو دا مسله موږ ټول کې پی کې حل کول شي امیجیټلی. دا ترانسمیشن لاین دی هم پسین کې شته او پنجاب کې شته او موږ د پاره هرډل دي دا خبرې دي ټیکنیکلی چې موږ په کار شي باندې باندې حکومت هر پازیټیو سټیپ کې دای سره ولاړی او پارلیمنت کې د دای ممبران شته په کار چې تر سنټران شته چې غیر اوچت کی دا خبره دا موږ پارٹی بورډ سره سپورټ کوي پرې کې
دا په داسې حال کې دا چې د مې په لسما او یو لسما د پاکستان د تنظیم لاندې کشمیر کې د بجلی د ګرانو بېو او وړو د کمی خلاف ولسی پاسونو شو او وفاقي حکومت مجبور شو چې د وړو او بجلی نرخونه کم کړي. د ولسی تحریک مشران وایي دوی هم غواړي چې وفاقي حکومت ورته اسانتیاوي ورکي خو په سیمه کې د چارو شنون کې او خبريال مسرت خان آسی وایي چې د ضلعو په کچا د تحریکونو پر ځای باید قامي تحریک راوړاندې شي.
سوشل میډیا دا پوره خدای ټیک دی اوازونه چتیږي ور دینه مخکم خلکو د صوبې د حقوق والے سره خبره وکولې صوبې خود مختاری خبره وکې دی بیا 18 ترمیم راغې خو اوس چې کوم صورتحال مخه تراغلې دی حکومت دی کې څوک دا وایي چې موږ را پاسو داسې په مختلفو اضلاع کې به موږ بیل بیل دغو زمون په صوبې کې د بدمرغه دلته سیاسي پولرایزیشن دونه سیوا دی چې موږ یو ځای یو کې دی موږ نشو زمون سیاسي اختلافات دون لری پوری تری دی چې ذاتی دشمنو کې بدل شیری کې بل سیاسي جماعت سره تعلق لري نو د دې رغنه به بیل یو چې کله داخلك بیل پاتې شي نو هغه شان اتحاد او یګیتی چې کوم دا ممکن نه ده.
د سوابه اکشن کمیټې مشران وایي چې د جون سلورمې د ولسی غونډې او لاریون نورستو بعد د راتلونکو لپاره د خپل لاهې عمل اعلان کړي او د ولسی بیدارۍ د کمپاین د لارې بعد د سیمې مخاورو او د حکومت په چوکیو ناستو خلکو ته خپل आवाज رسي.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل ار ای ڈی آی او ولیکي.
په پاکستان کې د پشکال بارانونو پړه خپور شوی یو نوی سیړنیز ریپورت کې ویل شوی سکال په هواد کې لجون څخه تر سپتمبر میاشت پورې د زیاتو بې ساري بارانونو امکان دی. د مې په 15مه د خپور شوی ریپورت تر مخه د جون، جولای، اگست او سپتمبر په میاشتو کې په بلوچستان او سند کې تر معمول د زیاتو بارانونو او سیلابونو امکان دی. په بلوچستان کې د 2022 کال د پشکال بارانونو په نتیجه کې راوتلو سیلابونو تر 250 زیات کسان نوښلیو. په دې اړه نور حال بریوال کاکل راکوي.
په پاکستان کې د پشکال بارانونو په اړه خبر شوی سیډنیز ریپورت وایي سږ کال له جون څخه تر سپتمبر میاشتې د زیاتو او بې ساري بارانونو امکان دی. د مې پر 15مه خبره شوی ریپورت کې ویل شوی چې تیر کلونو ته په کتو سږ کال هم شاید د اقلیمی بدلون لکبله د پشکال بارانونو د پراخو مالی او ځانی تاوانونو سبب سي. د ریپورت په څېړونکو کې شامل د پاکستان ایئر کوالټي انیشیټیو نومي ادارې غړي سندو رضا د مئی پر 28مه مشال راډیو ته وویل د دې ریپورت هدف دا دی چې د اړوند ادارو لارښوونه وسی.
جو گلوبل پیرامیٹرز ہیں
موږ د دې کلنی ریپورت په برابرولو کې د نړیوالو ادارو پیمانی هم په پام کې نیسو. هغه ځکه چې په شکل هر کال مختلف وي خو له تیرو کلونو سره بیا هم لږ ډیر ورته والی لري. د هر څه ته په کتو موږ سخ کال داسې وړاندوینه کړې چې په بلوچستان کې ښایي د پخوا پرتله 130% زیات باران وشي.
چې معمول سے 140% زیاد بارشو کا امکان ہے.
سیډونکو سیدو رضا ویل دوی د پاکستان پر مرکزی او صوبایي ادارو ټینګار کوي چې د دوی او نړیوالو ادارو د ریپورتونو په پام کې ونیسي.
نه صرف هم بلکې جو عالمی ادارې
نه وځي موږ بلکې نړیوالو ادارو هم په بلوچستان او سن کې د جون جولای اګست او سپتمبر په میاشتو کې تر معمول د زیات باران وړاندوینه کړې ده. نو زموږ د سیړنې پایلې هم د نړیوالو ادارو هغوی ته ورته دي. نو په کار ده چې ټول اړوند ادارې د بیړنیو حالاتو لپاره تیار اوسي.
په بلوچستان کې د 2022 کال د اوړي یا پشکال بارانونو له کبله په ګڼو سیمو کې سیلابونه راغلي وو چې له کبله یې تر 250 زیات کسان وژل شوي وو. د قدرتي آفتونو پر وخت د انتظام صوبایي ادارې هغه وخت مشال رډیو ته ویلي وو چې سیلابونو په صوبه کې لږ تر لږ 10,000 کورونه ړنګ کړي او یا زیانمن کړي وو. د یادې ادارې د مرستندوی چارو څارونکي محمد فهد د مئی پر 28مه مشال رډیو ته ویل چې دوی اقلیمی بدلون ته په کتو سرش کال د اوړي ممکنه بارانونو ته ځانګړی پلان تیار کړی دی. دوی ویل ټول اړوندې حکومتي ادارې په دې اړه ژغولې دي او هغوی ته یې د ممکنه بیړنیو حالاتو پر مهال د ذمواریو ترسره کولو لارښوونه کړې ده.
موږ چې د 2022 کال له سیلابونو کوم زده کړه وکړه نو د هغې په بنیاد ویلی شو چې هغه وخت د زیانونو تر ټولو لویه وجه پر خوړونو یا ورته نږدې اوسېده او ورسره د ډیمونو ماتېده وو. دا ځل مو ټولې اړوند ادارې په خپل بیړني پلان کې شاملې کړې دي. دا پلان تیار دی او د منظورۍ په حالت کې دی. ډېر ژر به له دې ټولو ادارو سره شریک شي او په دې کې هغوی ټولو ته لارښوونه شوې ده چې په بیړنیو حالاتو کې باید څه کوي.
دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې سږ کال تر پشکال وړاندې بارانونو تر 140 زیات کسان وژلي او پراخ مالي تاوانونه یې اړولي دي. له تیرو څو کلونو راهیسې په پاکستان کې د پشکال موسم په ځانګړې توګه بلوچستان، خیبر پښتونخوا او سند کې ډېر خونړی او زیان رسوونکی اوسېدلی دی.
زنغما یما زما مشال رادیو ډیره خوخه ده. تاسو هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شي.
د کوز جنوبی وزیرستان وانا ډیگری کالج تکونکو له حکومت د سہولتونو غوښتنه کوي. د کالج تکونکو پرنسپل مشال رادیو ته ویلي چې تکونکو تګ را تګ لپاره سفری سہولتونه نشته چې لوجې لستون سره مخامخ دي. د دې ترڅنګ انټرنیټ سہولت د نشټوالي لوجې مشکلات لري. بلخالصي مینا د قومي اسمبلی استاذ زبیر وزیر مشال رادیو ته ویلي دي چې حکومت په ډیر سر د وانا ډیگری کالج د تکونکو ستونزو ته پام اوکڑی او حل بیکڑی. نور حال اشتیاق مسید را کوي.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع وانا ډیگری کالج دا کوین کی د حکومت نه د کالج د پورا د سہولتونو غوښتنه کوي. د وانا ډیگری کالج یوز دا کوین کای په دغه براکشه مشال ریډیو تا ویایي. دیوانا ڈگری کالج پرنسپل امیر نواز دے کالج نمگڑتیاوے پدارنگ بیاناوی.
سن 1974 کے دا کالج جوڑ دا ہے دا پبلک سکول جوڑ دا ہے دا بلاک سکول ٹینو تقریبا تک کام 50 ایئر کے پیراشول دا کی ولے کی ذریعہ چے لشکی دا کالج تا چے حکومت تو دا سے مخر اوڑی چے تا بلڈنگ نہ دی دا صحیح مرمت ہو سی دا ٹرانسپورٹ کو پیک اور ڈراپ تے پورا تے کین لڑے لڑے جائی نہ سے وہ کی پنڈی جی دا خلق تے تا مشکلات ہو دے سٹوڈنٹ دا بچنا مولی کلی وی ڈیمانڈ وی جی ایم سی تا ہم کری وی بن اوریجنل ڈائریکٹر تا پشاور چے کین ڈائریکٹر
مشال ریڈیو چے دیوانا ڈگری کالج دا کوین کے وشتنے دے سویلی وزیرستان نا دے قومی اسمبلی نمائندہ زبیر وزیر مخے تکشیشوے اغوی پا زعوب کشے وویل
بالکل منصور زمخ دے ڈگری کالج وانا دورہ ہاں کڑی ہے اپنا وکید مسئلے پاس کے متوشر یہ دا دے دے چکی ماں مین مسئلہ دو لگ بجلی نشنا کہ انشاءاللہ بجلی پا مودو دے تو زد 24 گھنٹے بجلی ورکا ہو دولات یا گریڈ نا چھے نوی دے شمسائی بانجی باسو کور دا پل ہسٹل دے 2014 کیم وقت پرا جیر تا ایم بکا چیرے ڈیلیٹ نوی ختم کڑائی نوی پا دا غزیم دے جتورا جوڑ دا نو انشاءاللہ پاکس تورا پیسی وی دور تار وکی او بل مدت اخپل اعلان کڑائی وقت چھے پا ہر سرات بندو زد بسیر بانجی باس در تا کم انشاءاللہ
دیوانا ڈگری کالج دا کوین کے دے حکومتی چارواکیوں نا دا غشتنا ہم وکڑا چے دے ٹرانسپورٹ بجلی او انٹرنیٹ سہولت ورکاول دے پورا دا زر بیڑواندی گامونا پورتا کی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
مشال ریڈیو تاسو ته تازه خبرونه اړین معلومات بے پرې څېړنی او هر اړخیز رپورټونه وړاندې کوي دا هر څه پر ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واوري
پیښور کې میشت اغه افغان کډوال چې په پاکستان کې د اوسیدو قانوني اسناد لري او په پاکستانی رسنیو کې دغه د تک پړه خبرونو اندیښمن کړی دی. په دغه کې یو سپوږمې مسعود حفیظی هم ده. سپوږمې په پیښور په هنتون کې د سوشل ورک ډپارټمنټ د بی اس تکون کې ده. اغه هم یو له اغه افغان کډوالو جنکو ده چې افغانستان ته لته ګرځولته د خپل تعلیم پړه فکر مند ده. سپوږمۍ انصرګری هم کوي او په پاکستان کې یو شمیر جایزې ګټلې دي. د مشال ریډیو خبریال عصمت علي شاه د سپوږمۍ مسعود په اړه رپورت جوړ کړی. راځي چې ورته غوښ شو.
دا غونډه د پیښور په هنتون د یو کې راستي چې پکې زده کړې روانې دي او د پاکستانی زده کوونکو ترڅنګ افغان کډوال هم پکې زده کړې ترلاسه کوي. سپوږمۍ مسعود حفیظی افغان کډواله ده او د پیښور په سوشل ورک ډپارټمنټ کې د سوالسم ټولګي زده کوونکی ده. سپوږمۍ وای چې په پاکستانی رسنو کې د هاغه افغان کډوالو چې قانوني اسناد لري د واپس لیګلو خبرونو د خپل مستقبل په اړه فکر مند کړي ده.
مجھے یہاں پر بھی جو ہے بہت زیادہ مشکل سے جو ہے
سنچی تاسو ته معلومه ده چې ما ته دلته ډیره پګرانه د زده کړو لپاره په ډپارټمنټ کې یو سیټ ملاو شوی. په پیښور پوهنتون کې په هر ډپارټمنټ کې د افغان کډوالو لپاره یو سیټ وی او اوس چې په پاکستانی رسنیو کې د اسناد لرونکو افغان کډوالو د واپس تک خبرونه راځي نو په شمول زما زیاتره زنانا زده کوونکي په یره کې دي ځکه چې په افغانستان کې د جینکو په زده کړو بندیز دي او جینکې نشي کولی چې هلته خپل تعلیم جاری وساتي. د طالبانو په واک کې د راتللو وروسته هلته د جینکو تعلیم او د جینکو پوهنتون ته پتک کې یو شمیر ستونزې دي.
بہت زیادہ کم ہو گئی ہے اور یونیورسٹیز وغیرہ تو بالکل بھی وہاں پر نہیں ہیں.
دا خیبر پختونخوا ایڈیشنل چیف سیکرٹری عابد مجید د روان کال د مارچ په میاش کې رسنو سره په خبرو کې ویلیو چې د افغان کډوال افغانستان ته د واپس لیګلو د دوه مرحله لپاره معلومات راټول کړي دي. پوګمه حفیظی د زده کړو ترڅنګ انزورګری هم کوي او په پاکستان کې یو شمیر د انزورګری جایزې ګټلې دي. د سپوږمۍ په وینا چې انزورونو کې زیاتره عکسونه د افغانستان د کلتور او زنانو ته افغانستان کې د ورپېخو ستونزو په اړه جوړوي.
جو پرابلم چې ابي کریټ هو رہے ہیں
کوم ستونزې چې اوس مخې ته راځي زه هغه د انزورګری د لارې خلکو ته ورخایم. څنګه چې د زنانو په تعلیم بندیز دي یا د کومره ودونه یا د ماشومانو نه د مشکته خستو ستونزې دي په هغه ز انزورونه جوړوم او د هغه لارې معاشري او عام ولس کې د هغه پاړه په هاوی خبروم.
د ملګرو ملتونو د یو راپور تر مخه پاکستان کې له 200,000 زیات اسناد لرونکو افغان کډوال جون تیروي. د پاکستان حکومت د نومبر د ډومبې نیټه بی اسناد کډوال د ملک نه د وستو لړې شروع کړې و چې تر اوسه له 200,000 زیات افغان کډوال افغانستان ته ستنې شوې دي. عظمت علي شاه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شئ.